ټولو وخت مو خیر خرغلاست دي محل خبرونه ته د طالبان حکومت توان زبیل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد د جمعې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوې به سر له نن شنبه څخه پیل شي. دغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اجاوقف، د کډوالو بیرته رسېدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت د فعالوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکونکو معاشونه به په راتلونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي ډلو ته ویلي وو چې اند مرغومی یت جدی میاشه تنخواهی هم ان دی اخستی. د اروپای ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان خزو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بلا چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرنی سیاست د مشرې وندې انیتا هپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګري میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو باندې د رینیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څخه باندې 2.2 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غزیږي، دوهم شینډنډ له فراه ولایت سره نخلبي، دریمه یې تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه یې تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټو وزارت ویلي چې د دغه پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای د جمعې پر ورځ د ایران د هوایي ځواک افسران ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تیر شپه یې ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانانو ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سی کاټي بالکل تنګول رغیستې، کورونه ما چاپېره شي او زنانم ولي او سړیانم ولي غونډه مخې روان کړې دي. نه کار ته ګور نه بیکار ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1250 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمیره ده. راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي، او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي، نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکیان هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا از دوستان
و جریان کیو یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره تماس میولی چه موگ و کولی شو و رسرم رسته وکلو. کولبا در مرغز موگ هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپارا یو چه وکلو. پا خوشنه سردستی وزیت دی آن هغه کسان چه قانونی په ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پتوله که پرموک بدمرغ افغانانوی بد ورز راوسته. افغانان چینیسی و کمپونی کیا چوی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
پول زیاد از اونا خوازی میشن؟
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی، او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم زو نیمه نړۍ او درسي ساعت خبرونه اورو.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دم اشمان سر پا زکنن آزم نور ده دیجون خوزه پا دمر خوشحاله.
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علیل وسلا او د سمستر مکمل درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم د سوسفین منګه راته وسوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بعد
دی وی جلې غاک مو ورې ده چې ویلې کومه ورځ چې پسې برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی. دا واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځوري کی.
تیر ورځ هم د مونږ چې په تنو کې دا وړه کې د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی مو کوم پاله کې پرتا یو چې راګم وسه وکړو د مونږ نه دا ډېری چې غوي دا هم تاثیرات په ټول کوم کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندېدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځولو یې خوب نه واخست او بې خوبه یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړې.
نرسنګ علي الوسلا او د سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو. نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عمل کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شیان عثماني شیان ته نزده کول او د خپل ځان په حق له پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سو دا نور بند په هغې ورځې زمونږ امتحان هم و، خو ستا د امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی و بګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایا ورځې درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. او په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده، نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاستو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوف شي نه راتاویږي نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزيږي یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوانه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو. خو اوس فینن هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نسته. نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و. خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوشي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان ځوروي.
سنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ سنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي. نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری وه، هغه له ډېر فشار نه وای د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بیرته نه شروع کیږي، نو مخه کړی ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده کړی ده یا هم ودونه کړي دي کوم څه په خوا ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو. خو هغوی کم لږ اوس ناامیده سوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
Thank you. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې له طب څخه فارغ شوې او اوس بی دندې په کور ناسته ده، وی لوی خو د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې. له بل پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مو شاته کوو. زموږ ټول شیزي خويندې کې د کار د دې کې د درسو د دې هغه ټول پر کور ناست. زما خپل ملګری دی ایگزیټ امتحان ته آمادګی نیولې و، دوی دا غوښ سرشکار ایگزیټ امتحان نه مخسي، د تخصص ته هم مخسي، د ایگزیټ امتحان زندګوانه خسي. یو خو زهنی دی رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي، د بل خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبر ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجنې چې له قابلګۍ نه راګرځول سوي دي، دوی پاک لراته وایي څومره به انجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په امید په هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کینی، هغه مور باندې بندې کا، څومره سخته ده.
دا خو به حتی ډیره سخته ده. ځینې انجنې په دوی کې دا رقم هم ستاسو چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کې. خو نه سې کوم ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن، هم کورنۍ به سرنويش په سر پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويش ته نو مکمل کورنۍ ور سره تبا کیږي.
شفیقا فاروقی زیاتوی که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو شذې ته خپل حق ورکړي، د شذې حقوق و پیژني چې د هغه حق څه دی. په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې، چې شذې د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید دو دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای، په کم ډول سره مردانه درس وای. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کشیر دی، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه. څنګه چې هیواد پرمختګ کړی و په د شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمان او پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه و نه لري، ستاسو حکومت دغه د کولای شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسری ته یا د سپینجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینجری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، شزه حق نه لري چې کار وکړي، انجنې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولای. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکم. نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتمن یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، لام دی واجی غواړي چې لوري هم به سي برخه کې زده کړي وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوه، نو د قابلګۍ برخه یې پایل کړه، هغه هم قرباندی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان غو زما لور په یو لسمه ټولګي کې وکنه، بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړي دولسمه کلاسونه چې دی دې ته ارتقا ورکې لکه د دین یو صرف امتحان واخلې بس دی رخصت کې بیا چې کلا د دې دغه شهادت همې وشي بیا مونږ ورته حوال ورکو نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې صرف هغه امتحان دی ولسمه ورکړې وا هغه دولسم تر شوی نو بس بیا یې لاړم یو ورځ د دې شهادت همې می ډیر پښتون زمې واخستله هغه چې می واخستله دا لور ته می ویلا دا بیا جړاله خیر دې لوري ما جړا دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره اوس په خپل دوه لیسانس لرم کور کې نستایم خیر لوري خدای مهربانه دی ورځ نه یو ورځ به خوشی چې ته خپل تعلیم کې بس هر ورځ دا جړاله ډیر خفغان کول بس ما ویل زه خیر دې ستا بوزمه یو ستوت کې کابل کې حالت باندې داخلا کومه چې دا سبقونه دي ختم شي دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړه چې یو ستوت باندې شو دومره جړاله وا یو خطه دا جړې یو خطه زه خپل جړم لوري چې څنګه موت د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې قسم د فرشته جنې دومره جړلې دي چې د جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعینو کې دی د ټي وي کې ګورم ډېره مې سره خپه شو
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځیو د ویلو لپاره پریکړې کوي همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې
خپل هم داسې اولنې کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخه ته د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وایم مله زه سعید چې څنګه ته غوړې سبا علاقه په کوم ځای کې دی په کومه درسونه باندې دی په کومه پوهنتون کې په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسټیت وایم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه وایم ولې زه سعید چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري دا به سواد شي دا خپل ژوند باندې پوه شي خپله چې دا کله مور جوړیږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي د ډېر سره مې خپه شو بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي که زمونږ خپل ملک نه کړي زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم بیا مې څه زغم نشته دی
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي بیا چې پوهنتون نه وتړل شول یوی لوری غوښتل چې نرس شي خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه یوه درېیم سم کې وه هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي ډېر جیګرخونی کېږي ګوشهګیري اختیاري وي انزوا ته ځي و عصبانیت و خلتنګي و مثلا د هر شي نه ګوشه کېږي دا خبره
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله خو بیا هم کرا ته وځي کې ډیر بخي
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشالي نه وایي وخت یو چې د مانه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل ما وځه څلور د نه کور لري ما وڅنګ ما د مو څلور لورګانې دي په موږ باندې د تحصیل وکړم ما ته څلور اپارتمان دیانه زنورې چینه غړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیلې امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خزه دی هر افغان دی هر کورنۍ د غیلا و نو سنور ته پاتې چې خپل اولادونه ادا کړی و ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کو هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفسه معتاد نه وي پودری نه وي به علم نه وي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کنو د هر مور در خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مونه چا پوښتنه وکړه د وړکۍ لور مې نومې سامیات وي وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د مونه دا ډېرې چیغې وي یعنې دومره حساسه شوې ده
تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سره مې وه چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وی نشته مخته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نو پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودل لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته نه دره شرایط خراب شته دي پیوز د دو چې مثلا نجونو ته دیني مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم وخوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیره چې کله د طب د پوهنځي مسله راځي نیمه زده کړې کوي په سي برخه کې یا انجینري پوهنځي نه یو څوک راځي یا له نورو پوهنځي نه وزي خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډېر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولای او څه نشو ویلای د مجبورت په لحاظ ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک ته کامیاب شول کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی ورداک دا رقم ته زور تایم نه ورداک یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده ورداکې لور مې یعنی هغه پاتش ولدی تحصیل نه پنځم سم خونه کېدل دا ورداکې ما بوت له خپل لګي بش کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وی کوشه نشي نه وی یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې درته هغه دروازه هم په وتړل نو په دوه وضعیت کې مو څه وای دوه خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه دی قابل لګي دروازه په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ په وضعیت واقعیت درته هم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړای ونیسي د دوهیا ورکو ولی هغه ژړل ډېر سخت وضعیت خراب و حتی دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی او د ما ته بعد از مریض یم هېڅ یعنې دا هم نشوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالات په ټولو راغلی
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پوهنتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حده راورسولې د نجونې
ځکه درته یم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیوست کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم کله کله داسې کېدل چې ماښام اووه بجې زه کور ته راشم یوازینی علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد او خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي امدا ماته بس د دې زده کړې وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سړی ډیر چې ګرځونی دي ته ما ویل کېده ډیر ماشاءالله با استعداد و یعنی د مکتب نه تر څه هم چې شپږم نه تر لسم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستی و او پنځه تام چې کامیاب شوله اقدر کې و وګو به همیشه وی چې مور زه غواړم چې ششم و ډیره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وي مثلا اته غدي کور کار ته په شوق نه پورته کیږي لذت نه ته اخلي جیب دې ژوند کو اته خپل سره واسطه نه رسېږي نو ته باندې چې مور ته زرو بیا غته رقم زیږي
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خاتمه امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي ښه بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته به شي. اوس بیخي یعنی ونک پویږم په دوه مورد کې سمشم ویلی بیخي، یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یمه بیخي ناامیده شوي، امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیان یو نور دیتی بدون د الله د دربار نه لور هیڅ لا امید نشته دی مخته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د تپانځي کې بیا یو راغله لقابله گیتا بیا دوی په کور ناستی دی. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه غوري او نه د دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څویل ولري خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي، څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سي دي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سي کولای چې په خپل زده کړو ته دوام ورکړي. کورنۍ یو ته څوایې
ونه د شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کیږي. بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونې نه نلويږي، دنیا هم داس په امید خوړل کیږي. داسې نه شو ویلی چې په کلان دي د ژوند خلاص شو، ژوند ختم شو، لا هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې وارد دل پاکستان ډېرې ویزې لګلې دي، هغه کسان چې مثلا کلی شي بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري، یعنی کلی شي. په دو طریق به بیا هغه منابع چې په کور کې به هغه کسان چې باسواده دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږمه اومه لسمه پورې، کلی شي پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواده دي، په دو طریق په کور کې ورسه مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول شوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول شوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، تر غرمې یو شی یو، تو ماسپښین ځوان یو، تو مازدیګر بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلته رسو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کی، یو نوی ژوند شروع کی انشاءالله.
د 2022 کال دی اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوانځي وتړل، او بیا د 2022 کال په اخر کې د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بند کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره. تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 4
1501.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خپرېږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې، د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکی براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تاوده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پره مرطوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ولوستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدارې چې په دغه لوی وچه کې غني ژبې شته او هر اروپایی هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالې د اروپا لوی وچې ته یو ستر فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافي درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خوونکی د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنه به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1855 میلادي کال کې پیل او په 1849 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې ور سوری 68 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 1 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 8 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، درسي ساعت د ژوندۍ بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. له د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی در زم در سرا خانه دوران شجوی او بدر پاورم صاب در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی یشتل قبل سنت دار بنا جوگی او بدر سرارم صاحب بدر کاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر سرارم صاحب بدر کاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر زبیا و جھٹلی دیوال نوچوگی او بدر سرانو صاحب بدر کپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی درم سر جرم کبم موجودی او بدر کرانم
بدل تفاهم گرزم دل سر خانه دوران شجوری گرزم دل سر خانه دوران شجوری او بدل سر آورد تا بدل تفاهم گرزم دل سر خانه دوران شجوری گرزم دل سر خانه دوران شجوری او بدل سر آورد تا بدل تفاهم گرزم دل سر خانه دوران شجوری
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Thank you. تیرے ری پیاد یا دونوں قافلے